دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
خبرونه تشرغ لاس تاسی ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي تاسی په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي حقونو باندې بحثونه اوري په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ادارې او چا ویلي چې د کور شذینه سرپرستانی د نارینه سرپرستانو پر تله تر ټولو زیانمنې دي د بیوزلۍ له کبله ښځې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي څه کېدای سي چې د دغو ښځو وضعیت بدل سي په وروستیو کې د طالبانو لخوا د یو شمېر ښځو د نیول کېدو راپورونه هم راغلي دي چې ویل کېږي چې طالبانو دوی ادعا کړې ده چې دغو ښځو سم حجاب نه و کړی ځکه یې دا ښځې له ځان سره وړي دي په دې برخه کې د ښځو د حقونو فعالانو ګڼو ښځو نورو چې د افغانستان اوسېدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده چې د دوی حقونه په دې توګه تر پښو لاندې کېږي او دوی له انزوا سره مخامخ کېږي او له ټولنې څخه حذف کېږي پر دې موضوع به خبرې کوو چې آیا دا څومره واقعیت دی او ښځې څومره اندېښمنې دي په دې برخه کې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي او له دې بیرې څخه د کور څخه د باندې نسي وتلی اورېدونکو پر دغه موضوع باندې تاسو له موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای سئ د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم تبصرې پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته پرېښي دي زه به تاسو ته په دې خبرونه کې وخت په وخت لولم تاسو موږ ته پر واتساپ باندې زنګ راوهلی سئ او کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه هم پرېږدي زه به په دې خبرونه کې تاسو ته نشر کړم د واتساپ شمیره ده 00420221201 په دې خبرونه کې زموږ سره میلمنی همسته زموږ میلمنی اغلی دیوا پتنګ اغلی تورپیکی مومند او د اغلی زهره جلال دي چې دوی درې واړه د شوزو په ځانګړې توګه د حقونو فعالان دي درې واړه لمر سره د سټوډیو سره وصل سوي دي او دوی ته شرغلاست وایم له تاسو درې واړه ډیر مننه کوم چې وخت مو وستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي په لومړي سر کې اغلی زهره جلال تاسو ته پوښتنه کوم کتاسی مشت په دې برخه کې څو خبرې وکړې چې دغه تاسو په نظر باندې چې شذي بي وزلې سوي دي او د ملګرو ملتونو راپورونه هم دا خبره کوي چې د نارینه سرپرستانو پر تله د کورنۍ او شذینه سرپرستاني ډېری بي وزلې دي او د دوی وضعیت بحراني دي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده
لومړی سلام او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو میلمنه ته او په لوی کې ټول اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم خوشاله یم چې تاسو سره یم او دا خو معلومدار خبره ده چې کوم موضوع کوم حالات چې اوس په افغانستان روان دي خصوصا په خزینه باندې ډیر یعنی مونږ بد نام بتر ویلې شو ځکه چې هغه ښځې چې سرپرستی وي د کورنۍ البته او د په مختلف ځایونو کې د هر چا په خپل هغه توان په اندازه مونږ داسې خویندې لرلې چې سواد هم نه لرل په یو ځای کې د اشپزي کاروبار کول مثلا د یو کلینر په صفت په یو دفتر کې کار کول یا مثلا په مکتب کې مونږ په خوا به خدمه په حساب ورته ویل اجران و یا هم مونږ تاسو ته معلوم دی چې باسواد ښځې معلمین و په موسساتو کې په مختلف ځایونو کې دوی یا د حقوقي په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې مختلف موسسات و مختلف دفاتر و هلته دی کار کول خپل بال بشته او څه نه څه بخورنمیر پیدا کول اوس چې دا ټول البته په ټپه درېدلي دي یا هم ځینې موسسات وتلي دي ځینې تړل شوي دي ځینې هم په دولتي دوایرو کې د دولت لخوا البته امارات لخوا اجازه نشته چې دوی هلته کار وکړي او خپل بال بشته څه نفقه وصول کړي دا خو یو لوی مشکلات یو لوی مشکلات سره دا خزینه لاس په ګریوان دي. او هغه چې مثلا دوی وایي چې ملګري ملتونه کومک کوي یا څه ورته ورکوي، دا فکر نه کوم چې هغه خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغوی خو څوک نه لري چې حداقل هغه خپل غږ یو ځای پورې ورسوي. او کوم خلکو سره چې مثلا مونږ دلته په تماس کې یو، تر اوسه پورې چې مونږ معلومات اخیستی دی د خپلو خپلوانو نه او د ګاونډیانو نه او د داسې یو چا او بل چا نه په داسې یو حالت کې ژوند کوي. او ځینې ښځې وي چې کونډې وي، دوی تقل کړی وو چې باید مونږ مېړه ونه کړو، کینو خپل بچیانو خدمت وکړو او خپل بچیانو سرپرستی وکړو. کله چې دا ناچار شوي دي، حتی د خپل ځان په سر ووایو چې داسې یو معاملات تامده شوي دي چې مونږ به مېړه کوو او تاسو به دې بدل کې زمونږ اولادونه تر یو وخته پورې ساتي. داسې ښځې هم موجودې دي پیدا دغه ټولنه کې، د فقر او د تنګ لاسي له لاسه دا معاملات هم کړي دي. نور مثلا ځینې ښځې وي چې دوی غوښتل چې مونږ درس ووایو، تر یو ځایه پورې ځان ورسیو او رضاګانې لرل، او مونه متاسفانه چې هغه ټول نن خاورو سره خاورې شوي دي. اگر چې ځینې لاسته راوړنې مونږ وینو، لکه امنیت او مثلا ځینې شکارونه هم شوي دي، خو بیا هم په زمن کې چې دغه د ښځو دپاره ډېر انزواټ کې وینو، دا د حد نه وتلی، د تحمل وړ نه دی، ډېر مشکلات د ښځو دپاره ایجاد شوی دی. البته چې دغه د بېساری دی په تاریخ کې، یعنی بېساری دی، نه د تعلیم نه د زده کړو دی. کله چې ښځه اقتصاد ونه لري، پوه شه چې هغه د هر څه نه حاضر دی. کله چې ښځه اقتصاد ولري، هغه یو حتی په کور کې هم یو تصمیم نیونکي جنبه ته بدلیږي. که اقتصاد نه وي، خصوصا د ښځو په لاس کې څه نه وي، ډېر د بد حالاتو سره مخامخ کېږي، خپله هم یعنی محتاج او احتاج کېږي د هر څه دپاره. بیا څه وشو چې د چا خدمت وکړي او د چا دپاره لاس نیوی وکړي، هغه خپل ځان ته څه نشي کولی، نور چاته به څه وکړي؟ دا معلومدار خبره ده چې مشکلات او تکالیف سره روبرو کېږي.
ډېره مننه آغلی پتنګ، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو اوري ورځ په ورځ باندې پر ښځو باندې محدودیتونه زیاتېږي، او په لارو کوڅو کې په دې وروستیو کې چې دوی اونۍ کېږي، له هغه راهیسې راپورونه لرو چې په کابل کې په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو محتسبونو دغه ښځې په دې خاطر باندې چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نه کړی نیولي دي او له ځان سره وړي دي. تاسو په دغه برخه کې څه ګڼئ چې دا به د ښځو پر وړاندې باندې محدودیت څومره زیات کړي؟ اوریدونکو، زه فکر کوم چې د اغلی پتنګ سره زموږ رابطه بلې قطع سوې ده. که ستاسو څخه پوښتنه وکم اغلی، فکر کوم چې اغلی پتنګ بیرته زموږ سره وصل سوه د سټوډیو سره. اغلی پتنګ، ستاسو څخه ما دغه پوښتنه کول چې لکه تاسو چې په دې وروستیو کې دغه راپورونه ولیدل، دوی اونۍ کېږي چې راپورونه راځي چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې طالبانو یو شمېر ښځې په دې خاطر چې د طالبانو په وینا دوی سم حجاب نه کړی نیولي دي او له ځان سره وړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړې وه، د ویلي و چې دغه ښځې په همدې خاطر باندې نیول سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ښځو پر وړاندې د محدودیت زیاتولو څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
میمن بشیر، سلامونه تاسو ته ورسیږي. ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته، همدا رقم ستاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم چې زما رابطه قطع شوې څو ثانیو لپاره. ګوره، زه خو اول واقعیت په دا رقم نیولو باندې چې خودسرانه نیولی کېږي یا صحیح جزئیات نه وړاندې کېږي او میرمنې اذیت سره مخامخ کېږي په سرکونو باندې، زه د دې سرسخته مخالفه یم. خود دې څنګه سره موږ د فیلی واکمنه نه د دې غوښتنه کوو څه وخت چې دا رقم آلت را منځته کېږي، دوی به زیاتره جزئیات را وړاندې کړي او خلک په دې باندې پوه کړي چې د دغه میرمنو ګناه څه وه، ولې ونیول شولې، کومه بې ایجابي کړې وه، بې ایجابي مطلب څه دی، څه شی دوی میرمنو کړي وو چې دوی په دوی باندې تور دی بې ایجابۍ لګېدلی دی. که څه هم موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ټولې میرمنې بې ایجاب کې همیشه ګرځېدلې دي، که چېرته په ګوتو شمېر یو دوی میرمن را پورته کیگی او غوی بی جوابی کوي زه فکر کوم چې دا بخوی چې د افغانستان ملت په دې باندې پوچی چې دا میرمن څوک دی او د دې په ځای باندې چې د ټولو د افغانستان ټولو میرمنو پاک له باندې درخه می تصویر وړاندې شي دا زه فکر کوم دا به غلط کار دی کې چې دغه دوو میرمنو چې دغه بی جوابی کې چیرته کړی وي کې چې دې په خاطر باندې کړی وي چې ځان د پاره کوم کیس را برابر کړي خارج ته را ووزي یا به کومه بله پلمه وي یا به کېږي چې اصلا بې اجابي نمي کړی دوی به د بې اجابۍ په نوم باندې په تور باندې لګولی وي د خبره نو دې په خاطر باندې چې د جزئیات صحیح نه دي وړاندې شوي موږ ته نو دې په خاطر باندې تحلیل هم ورته به ستونزمن وي چې څوک یې وکړي بیا هم زه دا خبره کوم که چېرته مېرمنې خسرانه په سړک باندې راول کېږي او د هغوی چې دا رقم برخورد کېږي دا رقم برخورد باید ونشي دې خاطره چې موږ تاسو په افغانستان کې بی سرپرست میرمن ډیر زیات رو په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه روانه وه موږ تاسو په افغانستان کې ایتیمان لرو کونډې لرو چې هغوی اصلا سرپرست نه لري مجبوره دي بیرون ته راووزي او دا رقم نیول کېدل یا اذیت ورکول میرمنو ته کېدای شي چې هغوی بیا د ستونزو سره مخامخ کړي هغوی یېرېږي چې بیا سرکونو ته راووزي نو زه فکر کوم که هغه کومه ادعا چې شوې د بې جابۍ د دې دپاره به ښه وي میرمن بشي چې زیاتره د پکلا باندې موږ تاسو جزئیات را پیدا کړو چې آیا دغه میرمن د دې په خاطر باندې سرکونو ته بې اجابه راوتلې وي چې ځان ته ستونزه را پیدا کړي تو دوی ونیول شي بیا سبا ته وشي کړی چې لیاس خارج ته را پیدا کړي که نه اصلا دوی بې اجابه نه ووتلې او دوی د خپل فعلي واکمنۍ داسې کومه ستونزه را پیدا کړې وه د دې په خاطر باندې زه فکر کوم د دغې سوال ځواب به لږ ستونزمن وي که چېرته موږ تاسو زیاتره معلومات لاسته ونه لرو او دې څنګ سره زه به یو بله خبر د بېوزلۍ هم وکړم ګورې په افغانستان کې موږ تاسو څه وخت چې مېرمنې محرومه وو د تعلیم نه د کار نه او بیا دا رقم رفتار هم په سړک کې ورسره وشي بېله شکه چې مېرمنې ځان بېچاره احساس کوي بېوزله احساس کوي ځان او یېرېږي به چې سرکونو ته راووزي نو زه فکر کوم چې څه شی ډېر زیات مهم دی هغه د هر حکومت که چېرته په افغانستان کې وي او په نور نړۍ کې وي چې خپل ولس ته د دې ډاډ ورکړي چې دوی کولی شي چې راووزي بیرون ته دوی کولی شي چې خپل نورماله ژوند وکړي او د دې څنګ سره خدمات به دوی وړاندې کړي اول خدمات دا دی چې خپل ملت ته په تعلیم باندې ورسوي که چېرته دوی د مکتبونو دروازې بندوي د دفترونو دروازې په میرمنو بندوي او د دې څنګ سره نور کوم کومکونه هم ورسره د دغه میرمنو سره نه کېږي زه فکر کوم دا به ستونزمنه خبره وي افغانستان میرمنې خیرات نه غواړي افغانستان میرمنې غواړي چې تعلیم وکړي افغانستان میرمنې غواړي چې کار وکړي افغانستان میرمنې غواړي چې فعالیت وکړي موږ په افغانستان کې صرف په ټیټه سویه باندې میرمن نه درلودلې موږ تر وزارت پورې میرمنې درلودلې او له روی فعلاً په افغانستان کې چې هغوی غواړي په افغانستان کې خدمت وکړي کار وکړي خپلو بچیانو ته اغوشي کړی چې یوه نفقه را پیدا کړي نو دې په خاطر باندې فکر کوم چې دا اوس وظیفه د فعلي واکمنۍ ده چې دوی څنګه شرایط ورته برابروي دوه نیم کاله د دوی د واکمنۍ وشول نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې دوی هغه خپل هغه واقعیت جدیتوب وښیي چې دوی واقع د افغانستان د ملي ګټو دپاره راغلي دي او غواړي کار وکړي خو تر نن ورځې پورې چې دوی د میرمنو په برخه کې هغه جدي اقدامات چې ضروري دي چې باید ونیول شي خصوصا د کار او د تعلیم په برخه کې چې نه دي نیول شوي زه فکر کوم چې ناامیدی د میرمنو د پاره ورځ تر بلې زیاتیږي نو دا که موږ تاسو میرمنې افغان میرمنې په خپل افغانستان کې ووینو او ورته وګورو چې څومره تکړه میرمنې دي وقت په دې جنگونو کې دوی څومره د حوصلې نه کار اخیستی دی کونډې شوي دي یتیمان ورته غاړې شوي دي بیا یې خپل هغه همت د لاسه نه دی ورکړی کوشش یې کړی دی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي نو زه فکر کوم دغه خامه وي چې فعلي واکمنۍ په دا رقم سختو شرایطو کې دغه میرمنو ژوند کړی دی چې دوی لپاره دوی خدمات وړاندې کړي او شرایطو ته برابر کړي ترڅو دوی وشي کړی چې هم کار وکړي او هم تعلیم ورسره وکړي
مننه غلی پتنګ زبیر ته تاسو ته راځم ستاسو د خبرو په تړاو باندې به څو پوښتنې بیا وروسته هم درڅخه وکړم خو تر هغه مخکې باید د لخپلې درېمې میلمنې غلی تورپیکی مومن څخه پوښتنې وکړم غلی مومن ستاسو څخه هم مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي غلی مومن ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د اوچا دغه را راپور چې وایي چې هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستانې دي، دغه ښځې د هغو کورنیو پرتله چې نارینه یې سرپرستان دي له ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو له دې راپور سره څومره موافق یاست؟
سلام را مې ورغښې تاسو درنو ملمنو ته، درنو لیدونکو ته. زه د دې گزارش سره سل په سلو کې موافقه یم، ځکه دا یو زموږ د ټولنې واقعیت دی او موږ په سترګو وینو او په دې مسله باندې موږ هم پوهیږو چې واقعا که چېرته ښځې د بشري کومکونو په توضیح کې، په مدیریت کې او په بعضې سروې چې کور په کور کېږي، په دوی کې دوی د سهم ونه لري، طبعا د ښځو لاسرسی ورځ تر بلې کمیږي. او دا په سر سترګو موږ ګورو چې په فعلي وضعیت کې په داخل د افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ترینګړی دی او ورځ تر بلې هم ستونزې ډېریږي، خصوصا په هغو څانګو کې چې مخکې ښځینه کارکوونکو کار کوو، هغوی سروې کولې، کورونو ته ورتللې، لیستونه یې لرل، خپله مدیریت کې سهم لرو، نو ښځو ته لاسرسی ډېر و. اوس ګورو چې هر چېرته چې دغه د ښځو په کار محدودیت راغلی، د ښځو په تعلیم محدودیت راغلی، یو زیاتو ښځینه خپل کار د لاسه ورکړی، دا یعنی د ټولنې نیم اړخ زموږ فرج خواته روان دی او دا یو ډېر زیات قوي ضربه هم په د کورنیو په اقتصاد ده، هم د کورنیو په رواني او روحي وضعیت باندې تاثیر کوي. لکه مخکې چې درانی خور زموږ وویل چې افغانستان څلور نیمې لسیزې جنګ تر شا پرېښی او په دې جنګ کې موږ ډېر زیات نارینه د لاسه ورکړي، ډېر زیات دا اوس موږ د یو سروې له مخې چې ما خپله مطالعه کړې ده، تقریبا درې لکه یا څلور لکه معتادین دي. آیا دا معتادین کورنۍ نه لري؟ که طبعا ټول دا د جنګ منفي تاثیرات دي چې په دوی راغلي دي، اغېزې دي د جنګ، دوی ټولې کورنۍ لري، هغه فامیلونه، هغه ښځینه چې مرونه یا لاسه ورکړي یا معتاد دي یا د وطن نه بهر دي. زیاتره موږ ګورو چې څومره مهاجرتونه زیات شوي، څومره خلک د کار په خاطر بیرون ته تللي دي. صحیح ده چې یو څه به کمتم هغې خپلو فامیلونو ته د اقتصاد یا د نفقې په خاطر لګېږي، اما در روزمره ژوند کې دوی ضرورت لري چې د کوره وځي، د خپل مشکلات حل کړي، خپلې ستونزې حل کړي. افغان مېرمنې ټولې درنې مېرمنې دي چې غواړي خپل اولادونه او خپل کورنۍ په مخ نیسي. تقریبا د یو احصایې له مخې تر درې لکو څلور لکو ښځې همدا اوس کونډې دي په افغانستان کې، او په څنګ کې اساسا په ټولنه کې یو دا یو طبیعي عمل دی چې ټول کورنۍ نارینه نه لري. بعضې کورنۍ دي چاته مثلا لورانې، ماشومانې لورانې دي یا پلارې سپینګیری دی، د کوره وتی نه شي، مورې یا داسې ډېر لیدل کېږي. تقریبا شل دېرش فیصده دغه یو طبیعي حالت دی چې هره کورنۍ لازم نه دی، شاید بعض کورنۍ کې نارینه دي، بعض کورنۍ کې ښځینه نجونه دي، اما زیاتره موږ وینو چې نارینه نشته په کورنۍ کې او ښځې د کور په نفقه کې، د کور په سنبالولو کې مهم رول لري. نو طبعا کله چې دوی لاسرسی کمیږي، دا اوس موږ ګورو چې په بشري کومکونه چې توضیح کېږي، زیاتره د وکیل ګزار لخوا لس جوړېږي، یا د وکیل ګزار لخوا کور نارینه راټولېږي، یا په مسجد کې، په جومات کې، یا په کوڅه کې چې هلته طبعا ښځې نه شي وتلی. زموږ سنتي او عنعنوي ټولنه ده، په دې ټولنه کې ډېرې زیاتې ښځې د ستونزو سره مخ دي، او بیا خصوصا هغه ښځې چې تعلیم نه لري، هغه ښځې چې دا جرات حتی نه شي کولی، له طفولیته داسې زمینه دوی ته نه ده مساعده شوې چې دوی په خپل حق وغواړي، یا په خپله دوی راوځي بیرون ته، یا د اقل هغه لس کې نوم ورکړي خپل، چې موږ هم ضرورت دي، ځکه همیشه دوی په کور کې ساتل شوي دي. نو دغه ډېره یو لویه حتی زه ورته غمیزه ویلی شم چې دا د ښځو په مقابل کې یو لویه غمیزه ده چې دوی نه شي کولی چې لاسرسی بشري کومکونو ته ولري، یا په دې توضیح کې دوی د سهم واخلي، یا دوی ته برخه ورکړل شي په څنګ کې په مدیریت کې. دوی دوی کمې دي، زموږ په ټولنه کې ګورو چې نارینه ښځو ته یعنې کور ته ورتلی نه شي، د ستر او د ایجاب په خاطر نه شي کولی چې نارینه په کور ته ورننوځي او ښځه سروي کړي. نو زه هیله منده یم چې دغه وضعیت زر تر زره دې ته د پای ټکی کېښودل شي، او ښځو ته بل له دې نه چې د بشري کومکونو مستفیدین اوسي، منجمنت او مدیریت هم وکړي، او دوی دي ځکه ښځې کېدای کولی شي چې نورو ښځو سره اړیکې ولري، رابطه ولري،
لکه ما مخیم ویلی چیز مستاس بطول نکی در دیر روی یعنی در شرم خبر گنل کی که اولاد نخست زنگ وی یا لسو نیسی یا ارتوی چی تا در شرم در مسئلون نور خبری هم منسترزی اما که مرمن چیر تا ہو سی یا مرمن وشی کار نور مرمن سر علی کی ونیسی یا غیر او خدی یا در غیر لسو یا غیر سر پرابی تاکی در دستون یعنی خبر ندر در که دیشی چی خزی نور تا خپل خدمات مندی که و خپل حق چلی در خزو بشری اخونه و تورسی کمکونه او دیده صحیح میشی کمکون دوست خمسته
بله ډیر مننه زبا بیرته لخپل ملمنو سره یم او ریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه او ریو د خبرونه داز ما حق دی نومیږي او زه غواړم چې د یو شمیر او ریدونکو ژغونه اول واورو دوی پیغامونه موږ سره ثبت کړي دي هغه پیغامونه به اول واورو بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
چې نه ګورله ام سره دا دیو زوی میشي یو یو ری نه دی څلور یا نه درو نه دی Дрея да че едя, че да ба с разлипя каковы, а бебиш ты. Боже, это же момент вам, да срухушу и на джоре, мем на джоре, на джоре, заларам. Саб зма харапти, а саби пща смады. Да его манге, да ганалар, вас мы овчах и радки накрыти. Малев да на, я хуба, кабаба, я хубу, паем гарми, и да гаки блада гарми, дебать. یا ولون میروینی تناسه د بل لون بلی تناسه د زچات وجه زد فل بیاد لیم داز این نکردم دزد نجوری زم داساب دز ما دزد زخمی زن دزد نجوری داوستی چنایی تا بات لون زد جو پیش دلی چی شیوا کمی جوان تا انسانی که با مرگ نم پشالی آری می تپی پستان و کوتاه دچار نمرت آن کت خدا توای تکی آتش من یه ول بیادلی بنزل خوری و بری و تری بیان کلی تبلارسم کلی خونم پردای پرد واس وقتی پای بلارس چی و دا خوار کیرال واس ندا زامن نساچ از مشکرم تنده یه دقس بلارسم کورت کنسا بسو بیافرم کنین و بری افیاسم
زبی پایتی من میرم نو زما خامخا دو وشکال با زما دا کنتوف کیجی الو وز داغر ایس بیامید اخفل که ایتمان پای خواری غریبه لویان کرد انو دوز دا امن میوه دا یو زوی می شیطسو تیارو ویشتی چه بزگرو آقا شیطسو بیاده دی زاین دا بل رواختل دا بل مرور می دا بل تکشنو آقا بیا چکار و سو آقا شیطسو سرد خلاصو انو وز داغیم ناسیم یو اخبالم کنیم زبی می دام زندی دی ناسی دی نو چکور چکوری بس داغ سر ناسی داغ کنیم نر نلرو پا کور که زوی داغ انجولی تلیلی دی دا ادی وز نوری پا دی که ایشی دا پرتی دی دو دو پای کاتو باسی خرطیه دا ایوی و دا بل انجولی پا لاس می تیار کشنیان خونو دا دو نشان ندی کشنیان دی اخو بیقی چیز گتی ورد سرهی نی دو دالی نو سرهی سوی که زوی چه سرهی دا گتی ورد سوی کنیل دا لسی دا گتی دا و نلرم او سا پسی اصر و پدا انجولی داشوی زی توای راس زمش کم بل پری و دا وای راس زمش وڑی وٹک و دا وای راس زمش دا داشوی زی دید دا کورو پا زوان زوانه دا بل کار که دا نجدی کورو تلی رزایوتا ند پا خواهم دا غاگی و دا اشان دا انجولم دا لولی پر دا درگزی بکشی رسیم دا خورما و دا اشان بخرسون تالیبان و بند کرون نبرا وزی انو ناسی خپل پا کورو که بندیانی زوی
زمان نو مدینه دا دوسی نو دای دره کالا پرست چخوان می کلی دا پرا پر لاره تکسی چلوالا دا تکسی سرا غی پرا کسز دربست خلق بیوالا دا موتر سرا ورکس وسن نه دا مرگ ورسن یا دا جوان دا یه وزوی می دیوال لور می دا پا خواه مکلی آگی و خورما مخرسل وست طالبان منو پروش دا خورما و آگی مخرس وست دا موس پا کور که کشنوالی یا دا امسایگان زنگ راوی چی راس دا کور کار مراوک یا پرش کالی و دا شان پرو یا زنگ نراوی که جوان مو پا داغ دی بخیص ستری بخیص جوان مو ترخ دی بخیخ بلا جوان اللہ بیزاری چه خطای تر دا مرگ را کردی وی نه دارکم مش خطای کردی وی
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریدئ یو شمیر اوریدونکو خبرې مو واورید چې د بیوزلی په اړه باندې دوی موږ ته خپل پیغامونه را لېږلي دي او ثبت کړي دي لمر سره په دې خبرونه کې تاسو د شوزو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه اوریدئ زما حق د خبرونه روانه ده زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخړي زموږ سره ملمنی همستا اوریدونکو اغلی دیوا پتنګ اغلی تورپیکی مومند او اغلی زهره جلال لمر سره ملمنی دی په دې خبرونه کې اول غواړم چې د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې د مشر هدر با کار ځنی خبرې د هغو شذو د وضعیت په اړه باندې چې د طالبانو د حکومت تر چاتر لاندې ژوند کوي په اړه باندې د دې څرګندونې واورو او بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په دور د ښځو او نجونو ډلې ځینې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په دور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشار نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمي پېژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
اوریدونکو، تاسې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیال هیدربار څرګندونې واورېدلې چې د ښځو د وضعیت په اړه یې وکړې، البته د افغان ښځو د وضعیت په اړه. اغلی جلال، ستاسو څخه زما پوښتنه ده چې هیدربار، لکه تاسو چې واورېدل، دوی ویل چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې د ژوند حلقه را تنګیږي او د دوی وضعیت د خرابېدو پر خوا روان دی. ستاسو په نظر هغه کوم محدودیتونه دي چې واقعا جدي دي د ښځو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دي، او څه ډول خطرونه د دوی و ژوند ته متوجه دي؟ زه غواړم که په دې برخه کې تاسو یو څو خبرې وکړئ چې آیا دغه راپورونه چې وایي نجونې په کوچني عمر کې ودونو ته اړیستل سوي دي یا هم د اجباري ودونو شمیر زیات سوي دي، فکر کوي چې دغه خطر زیات سوي دي په دې وروستیو کې؟
من نه مېرمن بشیر، دا خبره خو حقیقت نه لري نه ده، دا معلومدار خبره ده چې افغانستان کې خو همدا ښځې چې اقتصادي جنبه لرله او اقتصادي لاسته راوړنې لرلې، دوی یو اندازه په خپل پښو او دوی په ځان متکي و. دوی کولای شوه چې په کور کې یو ځان دپاره تصمیم ونیسي او خپل غږ جګ کړي، چې یعنی زه غواړم چې دا سوایم تر دغه ځایه پورې ځان ورسوم او زه نه غواړم میړه وکړم، او کله چې میړه کوم باید زه خپل هغه لاسته راوړنې چې تصمیم لرم باید ولرم. نن خو هر څه نه وتلی دي، دا موږ په خپل راپور کې همدا اوس لاس په لاس ولیده چې حتی کونډیانې وي چې دوی غوښتل هګۍ قورما خرڅ کړي، هغه هم په کور کې نول شوي دي. او همداسې مثلا نور ځینې ښځې د بې حجابۍ په تور چې نیول شوي دي، یعنې دغه یو لکه او یو تور داغ دی د افغانستان د نارینهو دپاره هم دی، ځکه چې افغانستان خپله د غیرت نه ډک یو هیواد دی. هر نارینه ځان ته د خپلو ښځو، خپلو خور، خپل مور، خپل رندارګان باندې کامل تسلط لري. دوی پوهېږي څه رقم ته جامه واغوندي، څه رقم ته زموږ خویندې میندې بیرون ته وځي او په څه رقم ګشت ګزار وکړي، سره د دې چې هم یو حکومت راځي او د دوی نه دغه ښځینه په تاریخ کې په افغانستان کې داسې په بې عزتۍ سره چا نه دي بندي کړي، چا نه دي وړي، چې دا وړل کېږي والته مثلا بیا یو نوه بې عزتي د دوی د کورنۍ دپاره، د ټولنه دپاره، د ښځینه او قشر دپاره دی چې هلته بیا فکر کوم ضمانتونه وړي او د نارینه ځي او ضمانت کوي او کوم کوم تذکرې وړي او نه پوهېږم وکیل غزل ځي، ډېر مراحل لري سره د دې بیا دا خلک بېرته خوشي کېږي. دا هغه څه دي چې خپل افغانستان هغه نارینه دپاره هم ښه نه دی، ځکه چې د دوی په غیرت کې هم یو صدمه واردوي. بیا په زمین کې چې دا ښځې هغه ونه لري، لاسته راوړنې اقتصادي ونه لري، دوی به څنګه وکولی شي چې مونږ تیار نان خور یو؟ افغانستان کې یو بله بد رواج هم شته چې د ښځو په سر اولوار په نوم پیسې اخیستل کېږي، چې دا خلک اړ کېږي دې لپاره هم د نجونې خرڅوي په اصطلاح د عامیانه که ووایو. او د جبري ودونه خو تقریبا په افغانستان کې ډیر که ووایو یعنی 80% ټول جبري دي، ځکه چې نه جنې هلک لیدلې یو نه هلک جنې لیدلې یو د کورنۍ چې سره خوښه شي سره ورکوي نو الله پوهېږي دا ټیکټ دی نو چا ته رسه ووته که چپه ووته دا خو یو مشکلات پخوا نه هم و اوس چې دغه اقتصادي بندیزونه شوي دي او تعلیمي بندیزونه شوي دي دغه کارونو دپاره لا زمینه برابره کړې ده او ډېر دغه د حقیقت نه لرې نه دی ځکه چې ډېر کورونه مونږ هم وینو چې په واړه سن کې نجونې واده کړې لکه څوارلس کلنې پنځلس کلنې ګرچې په عرف د لحاظه زمونږ دې ته پیغله وایو او رسیدلې وایو خو بیا هم قانوني لحاظه دوی نه دي رسیدلې یعنې هغه څه چې د دوی هغه د طب لحاظه اندامونه او وجود د بیولوژي د لحاظه باید دوی په کوم اندازه استخانونه یا هډوکې پوره کړي چې بیا واده شي او د ولادي او د نورو کیسونو دپاره ځان برابر کړي هغه معیار ته دوی نه وي برابر بیا هم وروسته امکان لري چې ډېر دوی دپاره مریضي پیدا شي په هغه سن کې دوی واده شوي دي حتی واړه جنۍ په بوډا دپاره ورکړ شوي دي جنکۍ په بن باندې ورکړ شوي دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ نه غواړو خو د دې غږ ته څوک هغه نه کوي غوږ نه ګروي ځینې ښځې حتی ځان وژنه کړی دی دا خو لرې خبره نه دی د حقیقت نه ځکه چې دغه کارونه شوي دي او کېږي جاري دي دا کارونه هله بندېدای شي چې ښځه هم د یو انسان په صفت د خپل ځان دپاره تصمیم نیولو جوګه وي او خپل ځان دپاره دی وشي کولی چې تصمیم ونیسي دا یعنې ټولنه چې بدبختي نه وځي اوباسي هغه لوی علت یو لوی لامل یې دا دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري کله چې تعلیم ته لاسرسی ونه لري دا خپله هر څه پایه په پایه ړنګېږي ځکه چې تعلیم ته لاسرسی چې دی څو خبرې دي چې دلته د زندانونو دروازه بندېږي د جنگ چرخه د جاهلانو جنگ چرخه خاموش کېږي هېڅ باسواده ښځه به ونه وایي چې زما بچي لاړ شي توپک په غاړه واچوي یا یو ګوند طرف ته یا بل ګوند طرف ته ودرېږي او دی به انسانان وژني تعلیم یافته ښځه حتما وایي چې باید زوی مې تعلیم وکړي ډاکټر شي انجینر شي پیلوټ شي استاد د پوهنتون شي استاد د مکتب شي او همداسې نور اقتصاددان شي نور کارونه وکړي داسې نه وایي چې توپک واخله تعلیم وکړه بیا ورځه خلک ووژنه دا هغه څه دي چې پایه به پایه د دغه بنیاد د ړنګېدو حساب دی او که چیرې طالبان وغواړي او واکمن ځواکونه وغواړي چې افغانستان پر مختګ کې وویني د افغانستان شیرازی د افغانستان آبادی د افغانستان خودکفایی وویني باید ښځو دپاره ونډه ورکړي تر څو یوه ښځه باسواده شي په کور کې څه اولادونه لري دا د هغه بنسټ دی دا لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی کله چې مور غېږ یو هغه مور وي چې په هر څه آګاه وي حتما اولادونه په هغه لاره هڅوي چې هغوی یو مثبت لاره تعقیب کړي که چیرې دوی وغواړي چې مونږ آینده ښه افغانستان پرمختللی افغانستان اقتصادي بسیا خودکفا افغانستان ولرو باید ښځې ته ونډه ورکړي همکار وکړي او هم په زمین کې تصمیم نیولو کې د ونډه ولري هم په زمین کې درس ووایي او درس ورکړي خلکو ته مونږ افغانستان څه دا دوه کالو کې اسلام نه دی راغلی افغانستان په پیړیو پیړیو په زرونو زرونو کلونو اسلام دی مونږ مخکې بې ایجابي نه وو لیدلی د ښځې د نجونې د هغه ځینې مختلط کارونه و دا چې طالبان مهرباني وکړي دا جلا کړي زما فکر کې ټولنه دپاره به د هرکلی دپاره مخامخ شي ځکه چې هلته هم ښځې خوشحال نه وي چې مختلط کار وکړي په دفاتر کې البته مکتبونه خو هسې هم جلا وي صرف د دفاتکاري ځایونه که مختلط وي هغوی د دوی بیل کړي هغوی د دوی ځان ته یو هغه جوړ کړي پروګرام جوړ کړي چې دغه منطقه کې باید یا تعمیر کې ښځینه کار وکړي د مادون نه ونیسه تر مشره پورې ښځه وي تر اجیره پورې او دغه ځای کې مونږ کونډې لرو یتیمان لرو بې وزلې لرو حتی داسې ښځې لرو چې مېړونه ژوندي ورکړي داسې ښځې شته چې بېخي مېړونه نه دي کړي نه نحتاج محتاج دي غواړي چې دوی خپل یو څه وکړي دولت مور پلار دی چې نن حاکمان دي دوی دپاره باید زمینه برابر کړي د کار د روزګار د ژوند رقم رقم حرفه د افغانستان د ښځو ازده دی د خارج د مالو داخل دپاره باید تجارتونه خلاص شي
وړتیانه
استفاده وشي
زه بېرته تاسو ته راځم ډېره مننه اغلې ډیوه پتنګ ستاسو څخه به پوښتنه
پوښتنه وکم بل خو تر هغه مخکې زه غواړم چې څو تبصرې ولولم د اوریدونکو او همدار از زما همکار صافی صاحب وای چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګ هم وهلی دی. اول به هغوی راواخلو چې دوی څه وایي، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. هلان د مزار شریف
وعلیکم السلام هینا جانی، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د دې موضوع په اړه باندې چې په دې خبرونه کې روانه ده، تاسو څه نظر لرئ که پوښتنه؟
زما خو د دې په نظر چې دا د آنلاین درسونه چې پیل شوي دي، دا ډېر ښه کار دی جلکیانو لپاره، ځکه پوهنتونونه او مکتبونه چې بند شول نو جلکیانو ته سره دی چې سره دی چې د هغوی تحصیلات بند شول، ډېر ناامیده شوي هم وو. نو دا سیستم که نورم په دې باندې کار وشي ډېره به ښه وي.
اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې اورېدونکي نور نسته، تاسو چې موږ ته زنګ راوهئ زه به په دې خپرونه کې وخت ناوخت تاسو ته ځای درکوم چې خپل نظر راسره شریک کړئ. اورېدونکو، تاسو موږ ته په فیسبوک باندې هم ځینې تبصرې پرېښي دي، زه درته لولم. عید محمد بدلون د نجونو د زده کړو په اړه باندې موږ ته یو تبصره پرېښي ده. ده ویلې دي چې موږ حقیقت نسو ویلای، که چیرې حقیقت وایو موږ وهل کیږو، ټکول کیږو، وژل کیږو او آخر ورکیږو. او شهر ناپرسان دی او داسې جنایتونه کیږي چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. بلوچ دا البته د خپل نظر دی، د ښاغلي بدلون بلوچ پنجاب یا لیکلي دی چې لویه بدبختي په دې وطن کې روانه ده او د دې حکومت مشر په سترګو نه لیدل کیږي، یوازې فرمانونه یې کښته او پورته کیږي. او د ملا صاحبانو دریض به څه ډول بدلون وکړي چې مشر یې نه معلومیږي. بله تبصره ده خالد تعلیمی په نوم باندې یو اورېدونکي موږ ته کړې ده. په ډېر احترام زه وایم چې افغانستان چې دومره شاته پاته دی، د سیالي څخه غورځېدلی دی، فقیر دی، عوامل یې ډېر زیات دي، خو اصلي عوامل یې حکومتونه دي چې د تعلیم په برخه کې باید د افراط او تفریط څخه کار ونه اخیستل سي، ځکه دا د افغانستان ملي منافع دي او افغانستان د نړۍ د هیوادونو یو سیال دی او باید د نورو گدایی تکشی ننوال سی. دی وروسته وای چې په اوس حالت کې افغانستان د یو تاریخ پړاو څخه تیریږي او د دغه پړاو د مسؤلیت څخه باید واکمن ځان خبر کړي. امین الله سمیم بیا لیکلی دی چې په اول کې طالبانو ویل چې موږ نجونو او هلکانو ته بیل بیل ځایونه مشخص کوو، هغه هم وسول. دوی ویلی دی چې زه یو محصل وم، زموږ سره خویندې وې، خو وروسته یې پر هغوی بندیز ولګاوه، موږ فارغ سو. په هغه هم په همدغه امارت کې خو نجونې له درسه پاته سوې. دی وایي چې ښایي د نجونو د مکتب واک د طالبانو په لاس کې نه وي. دا د امین الله سمیم خپل نظر دی. ابو بکر پټان بیا لیکلی دی چې یو اسلامي مملکت هم د تعلیم لاره نه پر ښځو او نه هم پر ښځو پر نارینه و ډب کړې ده. نو موږ ولې بیل کارونه کوو چې نړۍ یو رقم دا او موږ بل رقم کارونه کوو؟ د لیکل دي چې دا وړي بشړی نسی که دا رقم ادامه وکړي. اوریدونکو، دغه ستاسو تبصرې چې تاسو ډې تبصرې موږ ته پر فیسبوک باندې پرې ایښې دي، زه به په وخت نا وخت تاسو ته لولم د هغو تبصرو څخه. خو د میلمنو سره باید خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. غلې ډېوه پتنګ، ستاسو څخه پوښتنه کوم. یو څو ورځې مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولا فضل رحمان ویلی و چې په غزا کې جنگي جنایت روان دی او خلک دا غوښتنه کوي چې د نجونو تعلیم دي پر مخ لاړ سي او ښوونځي دي پرانستل سي. تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ځینو محدودیتونو چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې دي، او همداراز تاسو د اغلی زهره جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې افغان شدی پخوا هم حجاب کاوه، دا نوې خبره نه ده د دوی لپاره، خو شدی باید په تصمیم نیولو کې او په پریکړه کولو کې خپل انتخاب ولري او دوی باید دغه حق ولري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کېدای سي ځینې شدو چې د حجاب په خاطر باندې طالبانو دوی ونیولې، دوی به غوښتل چې خپل ځان ته کیس جوړ کړي، دا یعنی ستاسو په حد سو یو. آیا فکر کوئ چې اجباري حجاب جواز لري، حکومتونه دغه حق لري چې په خلکو باندې په وهلو ټکولو یا په بندي کولو باندې خپل اصول ومني، په داسې حال کې چې شذو مشته ویل دي چې دوی حجاب کوي.
ګوره زه لکه ما تاسو ته چې ووایي، زه د دې سره هم نظره نه یم چې اجباري کوم کار په افغانستان کې یا د میرمنو سره یا د نرینه وو سره وشي، که هغه چېرته د کار نیولې تر حجابه او یا انسان څه رقم ژوند ځان ته انتخابوي، هغه د هر انسان خپل حق دی. او خصوصا په افغانستان کې میرمنې همیشه حجاب کړی دی. زه تاسو د دواړو میرمنو سره هم نظر هستم چې دوی کومې خبرې وکړلې. زه په دې نظر باندې چې زموږ تاسو افغانان میرمنې ډېرې درنې میرمنې دي. څه وخت چې موږ افغانستان ته ځو، موږ هیڅ وخت افغانستان کې میرمنې بې حجابه نه دي لیدلې. دا چې فیلي واکمنۍ به دغه ادعا کوي چې موږ بې حجابه میرمنې ونیولې، همدې په خاطر ما تاسو ته خبره وکړه چې دا به ښه وي چې زیاتره د پکړه باندې معلومات ورکړل شي. دلته تاسو هغه د ملا چې د هغه نه راغلی و د پاکستان نه چې هغوی کومې خبرې وکړې، زه د هغوی سرسخته مخالفه یم. دغه ملایان دي چې دوی دغه نن وچ افغانستان په کوم حالت کې دی یا میرمنې د افغانستان په کوم حالت کې دي، د دغه خلکو په خاطر باندې دی. دوی که چیرته راځي او دلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې کوم نظر شریکوي، ښه به دا وي چې دوی راشي پاکستان کې وګوري چې هغه رقاصخانی د دوی اول بندې کړي، چې په جمعتونو کې رقاصخانی جوړې کړي دي، دوی د هغه کړنې چې په پاکستان کې کېږي د هغو دپاره د دوی کومې فتوې ورته صادرې کړي. زه فکر کوم چې کوم حالت چې اوس په غزه کې روان دی، د هغو سره موږ تاسو ټول هغه وینو چې هغه کوم ظلم چې د فلسطین په خلکو باندې روان دی، موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. خو دا معنا نه لري چې په فلسطین کې څه روان دي نو زموږ تاسو نجونې باید په کورونو کې بندیانې شي، هغوی تعلیم باید ونه کړي. نو د دغې ملات زما دا خبره ده چې دا باید په سوچ سره دا رقم خبرې دوی باید وکړي، او دا رقم خلک چې بیا افغانستان ته راځي او دا رقم خبرې کوي، زموږ هیله بیا د موږ د فیلي واکمنۍ نه هم دغه ده چې دوی باید په دا رقم خبرو ته چې څه وخت هغوی کوي، هغوی ته باید دوی خپل ځواب هم ورته ولري. دوی نشي کولی چې دلته راشي د افغانستان د میرمنو په اړه باندې خپل نظریات شریک کړي، چې دوی خپل اول په پاکستان کې ویني چې د پاکستان میرمنې په کوم فساد باندې نن ورځ ګرفتاره دي. موږ تاسو وینو چې زه فکر کوم چې هغه کوم اخلاقي فسادونه په پاکستان کې کیږي، زه فکر نه کوم چې یو فساد پیم دغه په افغانستان کې لیدل کیږي یا کیږي. افغانستان میرمنې ډېر پاکی میرمنی دی، همیشه یک کوشش کرده دی چه هم خپل کلتور انانات هم خپل مذهب ساتی او دیر چنگ سره خپل نوم دی ساتنه دی پاره هر چی کردی. میگه تاسو دغه میرمن و غگونه واروی دلگوره دی، دوی پا غگونه که طول درد واسط دی دغه غگ چه میگه تاسو وارو مینوی چه دوی چومره پا افغانستان که دی درد سره دوی مخامخ دی. نو به در رقم کسان راشی او میگه تاسو تلیه را بخیی زده دی دیدن مخالفه ایمه، خصوصا هغه میرمن بشیر میرمنی که هغه میرمنه چې اواز باندې وغه کېدل چې هغوی چې ما د مجبوریت نه مجبوره شوم چې زه خپلې دواړه لورانې ورکړم، یوه مې په بند باندې ورکړې ده او کوم بل څه وویل چې هغه بله لورې هم فکر کوم د کوم ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ ده او دا هم ډېره سخته مریضه ده. واقع د دې هغه خبرې چې څوک سر بار مې دیدې هغه په غږ کې څومره درد ده. موږ تاسو واقعیت خفه کېږو ورته، خصوصا موږ تاسو چې دلته په اروپا کې هستو کولی شو چې هم تعلیم وکړو هم کولی شو چې کار وکړو. بیا موږ تاسو خپلې خورانې یا افغانې میرمنې په افغانستان کې وینو چې د رقم سختو شرایطو سره دوی مخامخ کېږي. موږ به په دې کې واقعیت هغه خپل مشران ګناهکاره کوو، هغه کسان چې په جمهوریت کې وو، هغه کسان که نن په واکمنۍ کې دي، هر څوک چې په افغانستان کې واکمنۍ ته راغلي دي، متاسفانه د افغانستان د میرمنو دپاره یې خدمت نه دی کړی، صرف همدومره یې کړي چې خپل جیبونه یې ډک کړي دي او همیشه یې کوشش کړی دی چې د میرمنو په سر باندې دوی خبرې وکړي یا امتیازات ترلاسه کړي یا کوشش وکړي چې د افغانستان په میرمنو باندې کوم تور ولګوي. نو زه واقعیت هغه خبرې چې ما د دغې ملا واورېدلې، زه ډېره زیاته احساساتي کړم. نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید پاکستانیان ته د دې اجازه ورکړو چې هغوی راشي زموږ د هېواد په منځ کې، زموږ تاسو په میرمنو باندې یا د موږ تاسو په میرمنو باندې دوی کومه خبره وکړي او یا دوی ته اجازه ورکړي چې زموږ د تاسو د هیواد په منځ کې دوی موږ ته پالیسیان را جوړ کړي چې زموږ میرمن څه باید وکړي. خو زموږ ګیله بیا هم میرمن بشیر دونه راضي چې زموږ فیلی واکمنه، ولی دوی هڅه دي د پاره نه کوي چې د ملي ګټو د پاره دوی کار وکړي. آیا موږ تاسو په افغانستان کې تعلیم یافته میرمن نه لرو؟ نشو کولای چې دوی نه بهتره کار وکړو؟ ولی موږ تاسو دې لپاره همیشه هڅه کوو چې موږ تاسو خپلې خواندې دې ته مجبورو چې غوی خیرات ټول کړي. دا تاسو هغه څو میرمنو د خبره وکړه چې موږ اجازه نه لرو چې بیرون ته راوځو چې کوم څه شی خرڅ کړو. کنه دوی مخکې فکر کاوه چې کوشش کولای چې یا آگه خرڅ کړي یا خرما خرڅ کړي یا یو څه شی وکړي چې وشي کړي چې څو روپۍ را پیدا کړي. زه هم څه وخت چې په افغانستان کې اومه دې خبر نه، زه هم هلته خبر شوم چې دوی نه صرف میرمنې ماشومان هم بند کړي وو چې هغوی سرکونو ته راووځي یا څه شی خرڅ کړي. دوی دا رقم څه وخت چې پالیسیان دوی راوباسي دوی څنګ سره دوی هم باید پالیسي ولري چې خواه دا کار کوم ګور باندې بندوو، خو دوی څنګ سره باید موږ برخه کوم خدمات باید ورته وړاندې کړو، یو بل کار ته باید تشویق کړو، تعلیم ته تشویق کړو، د تعلیم څنګ سره یې د دوی نه بهتره کار واخلو تر څو وشي کړی چې هم یوه نفقه کورته یوسي، هم تعلیم وکړي، هم د هېواد لپاره یوه ګټه ورسوي. وسه پر کومه چې دوی ځینې وخت چې هغه کومې پالیسیانې راوباسي متاسفانه صحیح فکر نه کوي چې دوی کوم لار باید ونیسي چې وشي کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره یو خدمت وکړي. صرف یو فرمان دی چې راوباسي او د دې لپاره فکر نه کوي چې آیا د افغانستان ملي ګټو ته به څومره زیان ورسوي.
مننه آقای پتنگ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په سپتی باندې هم خپل پیغامونه را لېږلي و. اول به هغه واورو بیا به میلمنو ته ورسو.
تا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اسلامی وادونو په شاچ په ټول اسلامی وادونو کې د نیک مرغه اوس اکثره خلک حلال کارونه کوي. د افغانستان اسلامی امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار دی د ښځو لپاره جوړ کړي چېرته مطلق ښځې وي او د ښځو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته ښځې او کوریانې ښځې وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هڅه چې ورته دې خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همېشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ځینو اوریدونکو هغه ژغونه مو واوریدل چې دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګندونی کړي وي پر دې موضوع باندې. تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازمه حق دی اوري. اغلی مومند تاسو خبر پښتنه وکمه، تاسو د زموږ د دغه ورستي اوریدونکو څرګندونی واوریدل، دوی ځینی وړاندیزونه وکړل، ځینی پیشنهادونه درلودل چې طالبانو حکومت څه کولای سي چې شدې د بیوزلۍ څخه راوباسي. ستاسو په نظر هغه کوم حل لاري دي چې طالبان یې باید پر لار واچوي او شدو ته د کار زمينه برابر کړي د دې پر ځای چې دوی وهي او ټکوي د حجاب په نوم باندې پر کور کښینوي او هغوی د بیوزلۍ څخه دا ډول سر ټکوي لکه تاسو چې زموږ په دې خبرونه کې د ځینو اوریدونکو ژغونه واوریدل.
په لومړي سر کې خو باید په ټولو پالیسیو کې مکمل بدلون راشي او هغه پالیسي په مخ ویوړ شي چې په هغې کې د ښځې حقونه د ښځو حقونه خوندي وي. هغه زمینې هغه فرصتونه چې اوس ښځو ته حداقل مهیا دي هغه باید د هغې نه په پراخه توګه ګټه واخیستل شي. اوس مثلا ښځو ته امکانات دې شته، لکه ورور چې ویلې امکانات دې شته چې دی خپله تجارت ولري یا بزنس ولري یا خپل لاسي کارونه صنایع او بعضې خپل تولیدات د دې بازار طرز کې او د دې لري چې کولای چې خپل ژوند په مخ یوسي. نو دا ډیره اړینه ده چې دوی باید په دې په همدغه خپل څنګه کې حرفوي وي، که مثلا فني څنګه وي یا بعضې لاسي صنایع وي، دوی باید زمینه د کار، زمینه د فعالیت جواز ورته ورکړل شي چې دوی وشي آزادانه توګه کار وکړي، زمینه ورته د بازار د مارکیټ دې ورته برابر شي او په دې مورد کې ورته هغه خویندې چې لکه سابقه بعضې پروژې لري، بعضې کارونه لري، هغوی حمایه شي، هغوی ته دا بودیجه او فن ورکړل شي چې نورې خویندو ته زمینه د یادولو د ټریننګ آماده کی او د دې خوینې په مرکزونو کې راټول شي د کدی کوندې دی یادې به وزات دی یادې کورس پرستانی دی یا وزنی لارې هم ده چې دې په عزتمند توګه په ابرومند توګه په کورونو کې وي هم کې کولای شي چې خپل تولیدات ولري خپل ابروماندان ژوند ولري د ښار او د بازار او د یادې سوال نه یاد دینه چې په بیرون ته وځي یاد دینه چې خپل هیواد پرېږدي باید دغه زمینو ته په داخل کې مساعد شي او د دینه جواز ورکړل شي چې دې کار وکړي. متاسفانه د هر لپاره په ښځو باندې فشار نه زیات دي، محدودیتونه دي، د تعلیم دروازې پرې بندې دي، د کار دروازې پرې بندې دي، په تعدادو باندې په څنګ کې دوی ته د اولاد د خاطره د یوې میندې زولي خصوصاً هغه میندې چې ځوانې لورانې لري دی د هیله لري چې دا اولادونه یې ښه تحصیل ولري، ښه تعلیم ولري، دی په آینده کې هم د هیواد په سمسورولو کې او په آبادۍ کې سهم واخلي او هم دغه ښځې په خپلو ژوند کې په خپلو پښو درېدلي وي او نارینهو ته یا نورو ته احتیاج نه وي، دوی نشي کولی چې خپل ژوند سم بندي، خپل اقتصاد خپله په لاس کې ونیسي، خپل اقتصاد پر مخ یوسي او راتلونکي کې یو همدوی بسیاری ښه کورنۍ ولري، هم هیواد ته سوکالي او آبادي او د هیواد په بیا رغولو کې ونډه واخلي. ما مخکې ویلې که چېرته ښځې په داسې شکل لکه اوس چې له صحنې نه وځي یا لکه اوس چې یو وخت ټولنې فلج وي، هېڅ وخت دغه ټولنه پرمختللې نه وي، هېڅ وخت بسیا ته نه رسېږي او هېڅ وخت به په هغې کې د وګړو ژوندونه اسانتیاوې او سهولتونه پکې نه وي، نو دا به یوه خفه ټولنه وي. دا به یوه ټولنه هلته د ژوند امکانات به ډېر محدود وي او خلک به یې هم په خورا ذلت او په فقر او په بېچارګۍ کې ژوند کوي او د نورو سیالو هېوادونو په پرتله به ډېر د وروسته پاتې هېواد وي. دا موږ او تاسو ټول باید د خپل هېواد د پرمختګ په خاطر، د خپل ملت د هوساینې په خاطر باید کار، زمینه د پرمختګ، زمینه د تعلیم ښځو ته او نجونو ته مساعده کړو، د دوی د توانمندۍ نه، د دوی د فزیکي توانمندۍ نه، د کارونو نه او هغه چې دوی استعداد لري د دوی نه باید استفاده وشي او دوی باید په د ټولنې پوره سهم او ګډون ولري. نو دا یوازینۍ لاره ده چې اول باید تعلیم وکړي، تعلیم نه پس خپل د تعلیم نه د هېواد په آبادۍ کې استفاده وکړي او د خپل ژوند او د خپل اولاد په راتلونکي کې باید دوی خپل تجربې، خپل لاسته راوړنې د مصرف ورسوي او دوی د یو ښه ژوند ولري. دا د هر دولت مکلفیت دی چې خپل وګړو ته هغه څه چې دوی غواړي یو د پورې ټولنه او د دوی د په خوښه محیط او چاپېریال مساعد کړي. نو د ټول ښځو، د نارینهو، د ټولو ځوان سپینګي، د ټولو هیله دا ده چې په خپل هېواد کې په عزتمند او ابرومند شکل ژوند وکړي او د ژوند اسانتیاوو ته باید لاسرسی ولري، که هغه بشري کومکونه دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه تعلیمي خدمات دي، ځکه دا د هر وګړي، د ټولنې د هر وګړي حق دی، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، او دا باید خپل حقونه ورته ورکړل شي، دا عدالت باید تأمین شي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېره کامله بېعدالتۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي، زموږ ښځینه سره بعضې ستونزې مشکلات شته چې د دې د حل په لاره کې اوسنی نظام پاتې راغلی او موږ هیله مند یو، موږ هغه ښځې چې دلته په داخل کې یو غواړو چې کار وکړو، غواړو چې خپل هېواد ته، خپلو نورو خویندو ته، خپلو هېوادوالو ته د خدمت بېلګه وګرځو، موږ ته د دا وخت راکړي چې موږ بېرته خپل هغه تجربه، خپل توان او خپل ظرفیتونه په کار واچوو او خدمت وکړو.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو، دا خبرونه د زما حق دی نومیږي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب څخه په ژوندۍ باندې دا خبرونه وکټله. زموږ د میلمنو څخه ډیر مننه کوم، د اغلی دیو پتنګ، اغلی تورپیکی مومن او اغلی زهرا جلال څخه چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدلی. له اوریدونکو هم مننه چې موږ زنګونه ووهل او له موږ سره مخپلې تبصرې شریکې کړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಪತೋರೋ ಸುಲ್ಫಕ್ಕೆ ದೇಹ ಮಜಿಟ್ಟಾಡು ನಾಶಿನ ಕಾಲದನೇ کوره په صحرا یم زه یو مرغ ساده وفا یم خوشحاله کوره په صحرا یم زه یو مرغ ساده وفا یم په زړګي تیرا لکړل سره ګلونه شین خالدنه مست کلندرې شین خالدنه په تورو زلفو کې دې هم دټاړونه شین خالدنه مست کلندرې شین خالدنه
درے شین خالد نہیں.